د کرخي په غاړه
دا کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونه و منې وريدونکو. نن په دغه خبرونه کې باس کو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک لاره دغه دروازه چې هر ورځ په پزرګونو خلک تګ را تک کوي کاروبار پکېږي په دغه پوله باندې وخت په وخت د بدمنۍ او د تشدد پیخم رامنځته کیږي او دغه په نتیجه کې که یو خوا لارو تړل شي نو بل خوا د خلکو ولسی ټولنیز ژوند هم اغېزمن شي او د دوی کاروبارونو ته هم تاوان ورسي. د تیرې څو ورځو نه دغلته بیا د بدمنۍ پیخې رامنځته شوې دي. په نومبر کې هم د چمن او سپین بولدک لاره تر شاوخوا یوې اونۍ پورې تړلې وه چې بیا د نومبر په 21مه پرانستل شوه. پاکستانی چارواکو د چمن سپین بولدک دروازه د نومبر په 14مه له هغې وروسته وتړله چې د یو وسلوال په ډزو سره یو پاکستانی عسکر ووژل شو او نور ټپیان شو. دغه شانتې د دسمبر په 11مه په بلوچستان کې چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې دغلته د پاکستانی او طالبانو چې کوم ځواکونه دي یا سرتیر دي د هغې ترمنځ ډزې شوې دي او د هغې په نتیجه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي او اوولسو پورې نور چې دي دا ټپیان دي. په دغه باندې بحث کوو چې دغه پیښې ولې رامنځته کیږي او د دې د مخنیوي دپاره تر اوسه څه میکانیزم ولې نه دی جوړ شوی او چې داسې وشي نو بیا د خلکو په ژوند باندې څه اثرات پرېوځي. ما سره د خپرونې لومبۍ برخه کې له کوټې نه زمونږ خبریال ایوب ترین برخه اخلي او موږ سره به د پاکستان د کاروباریانو چې کوم چیمبر دی یا کوم سازمان دی یا کومه اداره ده د هغې مشر داروخان اسکزی صاحب هم راځي. خو لومبۍ د ترین صاحب نه پیل کوو. ترین صاحب تاسو ته ستړي مشوې هم په خیر
ډېره مننه بنرس.
نو ترین صاحب موږ ته خو د دسمبر په 11مه چارواکو ویلي وو چې دغلته په ډزو کې اته ولسي وګړي چې دي نو دا وژل شوي دي او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق صاحب لیکلي دي په ټویټر پاڼه چې په دې نښته کې ولس پاکستانی ولسي وګړي زخمیان هم دي. نو که لږ زموږ اورېدونکو ته ووایه چې دا پیښه څنګه رامنځته شوه، څه وشو او اوس تازه صورتحال څه دی؟
ډیره مننه شاین بنوری صاحب. تاسو خپل هم وویل چې د دسمبر په 11مه نیټه دا پیښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن او سپین بولدک کې چې کوم سرحدي پوله ده دلته دې ته باب دوستی یعنی د دوستی دروازه هم ویل
جی
هغه وخت رامنځته شو د پاکستانی چارواکو وینا چې کله ځینې قاچاقبر هغه د خاردار تار دی هغه د پرې کولو هڅه وکړه او دوی د پاکستان په لور د رارنګوتو هڅه کړې وه. نو پر دې مهال د پاکستان چې کوم سرحدي عسکر دي یعنی ایف سي هغو پر هغو باندې ډزې کړې وې چې مقصد یې دا خلک بیرته د افغانستان په لور شړب وو. خو وروسته بیا هلته د افغانستان چې کوم سرحدي یا امنیتي ساتونکي دي د هغو لخوا د پاکستان په خوا بیا بیرته جوابي ډزې شوي وې. او دغه په د 11 په دسمبر تقریبا درې واره د دواړو خواو څخه ډزې وسوې. د دې په نتیجه کې د پاکستان ولور ته د پاکستانی چارواکو وینا چې اته کسان چې هغه مړه شو یا ووژل شو او د سیول هسپتال ایم ایس چې دی ډاکټر مالک دی نو د هغه سره چې موږ خبرې وکړې هغه ول شاوخوا شل کسان چې دي هغه نور چې دي زخمیان دي او بیا لس زخمیان یعنی څوارلس زخمیان د لیکوټ ته راوړل. په هغه کې هم دوه کسان چې وو هغه د زخمونو یعنی مطلب تاب نه راوړي او بیا د خپل پورې پرې کړي. نو دغه ډول اته کسان د پاکستان په وینا چې هغه وژل شوي دي. خو د پیښې وروسته نه یوازې دغه سرحدي پوله په انګامي توګه و بلکې چې کوم تجارت وو هغه هم بند شوی وو. لیکن بیا د دسمبر په 12مه نیټه یعنی پرون سهار بیرته پوله خلاص وه د تګ راتګ لپاره د تجارت لپاره او دا وخت چې دی پر پوله تګ راتګ او تجارت چې دی په عادي توګه روان دی.
اوس دیکھے مهم خبر ادا دا ترین صاحب چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف صاحب پرون پارلیمان ته په وینا کې ویل دي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت ترې د سپین بولدک چمن د نښتې له امله بخښنه غوښتې ده. دی وایي چې یاره دغه معامله هواره شوې ده او تاسو ووایي چې یاره لاره هم پرانستل شوې ده. خو دا پیښې دغه شانتې ډیر په تواتر سره روان دي. دی وجه څه ده؟ یعنی د دې نه مخکې هم داسې شوي دي، اوس هم وشو او یاره دا ده چې بیا هم وشي او دغه لارې وتړل شي، دا مسله هواریږي ولې نه؟
د دې مسلې چې کوم لوی هیلت دی، یو خو دا خاردار تار دی د پاکستان لخوا چې لویږي پر بارډر باندې، ځکه ډیورنډ لاین باندې نو افغانان کله هم ودې ته نه دي تیار شوي چې د ډیورنډ کرښه چې د هغه ومني. خو پاکستان همیش دا ویلي دي چې د افغانستان لخوا وسلوال کسان راځي، او په پاکستان کې بیا په خاصه توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان دواړه صوبې چې دي، دلته د تیرو شلو یا دیرش کلو څخه چې کومه وضع ده ډېره خرابه ده. بیا په خاصه توګه د تیرو شلو کلو راهیسې تاسو وګورئ خیبر پښتونخوا بلوچستان ته، نو دلته پاکستانی چارواکي هیله لري او داسې ګمان کوي چې د دې یو لوی هیله دی هغه دغه بارډر یعنی سرحدي سیمې دي. نو که دوی وکولی شي چې دغه سیمې په بشپړه توګه وتړي او د یو پراپر چې کوم بارډر کراسینګ وي، یعنی د دنیا په نور ملکو کې چې کوم خلک ځي راځي، پاسپورټ وي، شناخت کارډ وي، نو هلته د شناخت وي، نو دا ډول به هم د پاکستانی چارواکو په وینا چې تجارت هم سم سي، د خلکو تګ راتګ. خو بل هلته چې کوم په افغانستان کې د طالبان حکومت راغلی، نو بیا هلته هم دا ګیله روانه ده افغانستان څخه چې کوم خلک پاکستان ته راوړي، او بیا هلته یو خلارې ډېرې تنګې دي د بارډر، بیا زنانې را سره هم سم وزن کېږي باندې چې خو اوس دغه پیښه چې رامنځته شوه، نو پرون د دفاع چې وو هغه دلته خواجه آصف پټ ته هم رالی داسې، او بیا دلته د افغانستان په خاصه توګه د چمن پر پوله چې کوم رامنځته شوی و دلته د چارواکو سره هم ولیدو، او د نېشنل سیکورټي ورکشاپ کې هغه دا وینا وکړه. نو هغه هم دا وویل چې موږ د کابل سره په تماس کې یو چې د مستقبل یعنی د راتلونکو وختو لپاره موږ دغه ډول پیښو مخنیوي وکړو، چې دا هم ویل چې دلته درې میلیونه افغانان یعنی دیرش لک افغانان دا وخت په پاکستان
کې ژوند کوي. بالکل تاسو سره ترین صاحب، تاسو ډېر نه سارو مصرف یوې پوښتنې د پاره به ماته انتظار کوي، خو ما سره د روخانه سگزی صاحب د ټلیفون په کرخه دی، نو دوی سره به خبرې وکړو. سگزی صاحب تاسو ستړي مشوې په خیر؟
خیر شه، تاسو سره مې
ډېر من
بنری صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام کارم، ته زموږ سره ګډون لري چې
ډېره مننه جی. تاسو ته خو جی وخت په وخت باندې موږ تکلیف درکو، او تکلیف د لغه وخت کې درکو چې د لارې بندې شي، او اکثر د لارې بندېږي، د خلکو کاروبارونه سره خراب شي، د خلکو ژوند سره اغېزمن شي. نو تاسو خو په دغه لارو باندې کاروبار کوئ، د مدونه کوئ، د چارواکو سره ناسته پاسته کوئ، د ستونزو هواریږي ولې نه؟ دا بار بار ولې داسې کیږي چې د لارې بندېږي؟
اصل کې شاین صاحب خبرې دا چې یو خو ترین صاحب په ډېر تفصیل سره په دې باندې رڼا واچوله. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ شخړه سیاسي ده، په دې کې معاشي ده نه تجارتي ده نه، زموږ د ډېرو مدو څخه دغه غوښتنه ده د دواړو طرفونه، د افغانستان دا اړخه، د پاکستان دا اړخه، چې په کار دا ده چې معیشت او سیاست دا سره بیل کړل شي.
جی،
ځکه چې په دنیا کې چې دی هغه تاسو ته معلومه ده چې اکانومي چې ده هغه ډرایو پالیټکس، لیکن دلته د بده مرغه چې ده هغه زموږ پالیټکس چې دی هغه په هر شي باندې چې دی هغه سټیرنګ زموږ د پالیټکس په لاس کې دی. په دنیا کې سټیرنګ چې وي هغه د معاشي ګټې دپاره وي، او چې چیرې ستا معیشت وي نو هلته چې دی هغه خلکو چې دی د هغه سره پیژندل وي. دا زه چاینا ته تللی وم، هلته یو کمپنی وه، هغې ویل چې موږ الیکټرک موټر سایکلس په پاکستان کې چا ته ډسټریبیوشن ورکول غواړو، نو ورسره شرط یې دا و چې موږ بیا د هغه ځای ته انډیا ته د دې بیا هم د دې ځای نه سپلای کوو، دا به تاسو کولی شي که به نشي کولی. نو د هغې زما جواب دا و چې دا که تاسو هر چا ته ورکوئ د دې تعلق به د پاکستان او د هندوستان د سیاسي تعلقاتو سره وي، هغه په دې لاره باندې به اجازت ورکړي یا بنه ورکړي، لیکن د یو ډېر کلک حریف ملک چې چاینا دی ورسره د انډیا سره، د هغې باوجود د هغې پالیسي معاشي طور د انډیا سره ډېره هواره او ډېره دوستانه ده. نو په کار دا ده چې زموږ د افغانستان سره چې کوم معاشي صورتحال دی معاشي ګټې دي هغه په لاس کې واخو هغه په خپل د ځان پاک له وګورو او د افغانستان پاک له وګورو ځکه د افغانستان سره هم د ټولو نه نږدې منډۍ بل نشته لیکن د بده مرغه زموږ چې کوم چارواکي دي زموږ مشران دي دا هغوی دا خوښه ده چې موږ د افغانستان سره اول سیاسي طور دا لارې هوارې کړو بیا معیشت د هغه باده ګورو او په دې کې چې دوی دا تقریبا دا څلور لسیزې پنځه لسیزې تیرې شوې چې زموږ د افغانستان ترمنځ دا شخړه حل شوې نه ده او معاشي طور موږ افغانستان ته دا لاره ورښیي چې تاسو د انډیا سره کاروبار وکړئ تاسو د ایران سره کاروبار وکړئ تاسو سنټرشا سره کاروبار وکړئ هغې موږ په دې مجبوره کوو چې هغه په خپله کارخانه نه لري خپله انډسټري نشته خپل څه مواد دوی نه ساتي لیکن د دې باوجود هغې ته چې دوی د هغې اوله پرایورټي د پاکستاني پاکستان سره تجارت پاکستاني پروډکټ استعمالول وي لیکن دغه چې کومې مشکل مسلې پکې راځي د دې په وجه باندې هغې ته نورې منډۍ موږ په لاس ورکوو او باوجود د دې چې د افغانستان څخه مالونه موږ سره راځي دا په پاکستاني کلدارو راځي په پاک روپیز کې راځي او د نړۍ دنیا څخه موږ راوړو په دې باندې موږ خپل ډالر سیز مزر مبادله په دې باندې خرڅېږي
اوس پورې خو به داسې مطلب خبرې خپرې دي چې ګنې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ښه نه دي کله په یو شي خراب شوې کله په بل شي خو کله چې طالبان واکمنن کېدنو په پاکستان کې به ډېر خوشحاله شوې وي اوس هم زموږ ډېر سیاسي مشران چې دي هغه ورته ډېر سور کې دي وایي چې کاروبارونه به هم ښه شي نو د هغې د دې بدلون سره دغلته ستاسو کاروبار باندې څه ښه اثرات پرېوتي دي آیا هلته څه نظام شته د ټیکسونو د سیزونو د ترتیب ورکولو په پراپر طریقه باندې د کاروبار د وړاندې بوتلو
چې د افغانستان چې کوم ټیکسیشن نظام دی دا که د زاړه رژیم وو که نوی دی که د طالب دی دا د خلکو دپاره ډېر اسانه دی په هغه کې ډېر زیات ټیکسونه نشته د په پاکستان کې ډېر لوی مشکل دی په پاکستان کې که شی رانیسم به په ټیکس ورکوي که خرڅېم به په ټیکس ورکوي چې د چا څه دی اخستی هغه هم په ټیکس ورکړی دی دا دلته مشکلات شته هلته د ټیکسیشن نظام ډېر بهتره دي اوس هم بهتره دي په پخواني نظام کې هم ډېر بهتر وو هغه ډېر زیات ټیکسونه نه لري هغه یو عام سمپل ټیکسیشن نظام دی او په هغه باندې خلک ډېر خوشحاله دي په دا سره خلک ډېر خوش دي او د پاکستان او د افغانستان چې کوم د دو طرفه تجارت دی دا په تاریخ کې د ډېر وخت بعد اول ځل دا اوسو چې دا د پاکستان په ګټه کې نه دی د افغانستان په ګټه کې دی د دوی چې کوم اکسپورت دی دا د پاکستان د اکسپورتس نه زیات دي دا وخت کې چې د پښتون د پاکستان ځکه دا غږ نه را مټیریال راځي هغه پروډکټس راځي چې پاکستان یې برته په کارخانو کې استعمالي نو په هغه حساب باندې دا که د افغانستان څخه امپورت راځي او که د پاکستان څخه اکسپورت ورځي دا د بل تجارت د ټول د پاکستان په ګټه کې دي
اوس حجم سمره د کاروبار ځکه چې یو موده کې تاسو ډیر خوشاله وي چې ښه کاروبار روان دی بیا چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه واغې کې اغیزمن شوی او لارې به بندې دي او دا آیل ټینکري بس فزول کې دي نو اوس خو قصه لګه خښوې ده اوس حجم سمره د کاروبار تاسو چې افغانستان سره جی
اوس په پاکستان او د افغانستان چې کوم تجارتي حجم دی د تیر درې میاشتې چې کوم عدد شمار راند د جولای اگست سپتمبر نو په هغه کې چې د پاکستان او د افغانستان په تجارت کې د افغانستان برخه پر زیاته ولا زما په فکر چې د ولساو د 300 میلیون ډالر په حساب باندې د امپورت اکسپورت شو او دا په دې حساب باندې چې دای شي د کال په اخر کې د پاکستان او د افغانستان مجموعي تجارت کې دا د 3 بلیون نه زیات شي
خاطر
زما سره په هغه د شمار دا وخت زما مختلفه په خدا دې چې پاکستان او د افغانستان دا وخت چې کوم دوه طرفه تجارت دا په بندرونو باندې چې په کم بندر باندې کار ده هلته همیشه د ګاډو د اوږد لاینونو ولاړی په دوه ورځې درې ورځې دا موټران چې دا غځې نه پاسیږي ډاکټر خان د غلام خان د چمن د څنګه روډا د کنور ځای نه دي هغه ټول باندې تجارت دومره سیوا شوی دي دومره زیات شوی دي چلته ګاډي په دې ورځې کې لري دوته تیاری دي تجارت خو ډیر ښه شوی دي ډیر په خوانه زیات شوی لیکن حالات ری دي خو هغه رنګ فزګار مې چې تاجر ته هغه باندې آسانتیا ای دا معلومه چې دومره زیات ورځې ودرېږي یا خاص کر دی افغان ترانزیت چې نو په هغه باندې کوم ډیټنشن پرې وځي دا سل ڈالر د یو شته هغه باندې د کنټینر ډیټینشن پر وځي ورسره کو د موټر توقف خاص ورته ورته شامل کی نو هغه د دې څخه علاوه یعنی پنځل زر نواخل تر ډیر شي زر پورې په یو کنټینر باندې هر ورځ په تجار باندې خرچه راځي نو کله لاره دارنګ د خپل لس ورځې د پاره باندې نو دا به هر تجار چې په یو کنټینر باندې پنځه شپږ اته لس لکه دا به د اضافي خرچه راځي
ټیک
ده دا ګټه دومره نه ده نه کم
صحیح ده اسګ صاحب تاسو مصروفیتونه لره کراچۍ کې او په غونډه کې شریک کې بیا موږ سره خبرې وکړې نو زه ډېر مشکور یم ډېره مننه جی ډېر مننه چکزی صاحب ترین صاحب چکزی صاحب خو دغه لارې د بندېدو کاروباري اړخ باندې خبرې اترې وکړې خو تاسو وختي په خپلو خبرو کې وویل چې ډېر شلک افغانان چې دي دا په پاکستان کې ژوند کوي دغه شانتي په زرګونو خلک چې دي هغه طرف ته اوړي او هغه کاروبارونه کوي نو د دې لارې بندېدو د تشدد د دې پیښو اوس تازه صورتحال چې دغه تک کمی ټولنې دي کمی کلی دي کم خلک دغه ته ژوند تیری د هغې په ژوند باندې څه اثرات پرېښي دي لکه د هغې څه ګیلې دي هغې د حکومت نه څه غواړي د هغې څه غوښتنې دي
ګوره بنری صاحب دلته هر ورځ چې دي پر دغه پوله باندې د حکومت د اعدادو شمار مطابق چې دي د پنځله څخه بینول تر شل زره پورې انسانان چې دي هغه اوړي او راځي په دې کې زیاتره د چمن او کل عبدالله د دوه ډیسټریکټ چې دي ضلع چې دي دا خلک پر شناخت کارډ کولای شي چې ولاړ شي بیش ویش منډۍ چې د آلته آزاد منډۍ د ټکسپری منډۍ ده نو دوی د هغه یو کوچنی شی راوړي څوک وړي راوړي څوک وړه راوړي څوک دا وخت چې دي د افغانستان څخه پیاز چې دی هغه را روان دی په پاکستان کې پیاز بخي ډیر ګران دی نو د افغانستان څخه پیاز را روان دی او د افغانستان د لارې د ایران څخه ټماټر دا وخت را روان دی چې په پاکستان کې دا وخت دا غم د ټماټرو ډیر مشکل دی او بیا د دې سره د افغانستان انار چې دی هغه دا وخت را روان دی یقینا کدا د افغانستان انار او پاکستان ته نشي رانو په پاکستان کې به څو کیلو په 0 روپیه هم نشي پیدا کولای او دا وخت په 200 په 1.5 روپیه باندې خلک ډیر آسانی باندې د افغانستان انار چې دی هغه خوري او بل خو ته چې کوم ادي خلک دي د چمن او د کل عبدالله هغه هر سار چې دی هغه ځي بیش منډي ته دغه ځای کښنی شي راوړي یعنی ماشام ته د 15000 کې 10000 کسان داسې دي چې هغه یو 2000 3000 15000 روپۍ ځان ته د کور روزي پیدا کوي او بل د دې بارډر لوی مشکل دا دی چې کله هم دا بند سي د افغانستان د کندهار هلمند او دا شاوخوا چې کوم د افغانستان سوبې دي اغه زیاتره خلک دلته کوچ ته د علاج په خاطر راځي نو زیاتره داسې وی چې ډاکټر د درو میاستو د وی میاستو وخت ورکړي خو هغه بیا دې نس کولای چې هغه پر ټیم باندې راورسیږي نو دا مشکلات چې وسم په افغانستان کې د علاج معالجه هغه سہولیات نشته د دې خلکو په وینا کم چې ودی ضرورت لري نو چې کله بارډر خلاص وي او سموت وي خلک چې راځي خپل کاروبارونه کوي هغه بیا ډیر خوشاله وي لیکن چې کله بارډر بند سي نو بیا د خلکو نس یعنی روزګار چې دی هغه د دې سره تړلې نو داغه بیا احتجاجونه وي مظاهره وي او د حکومت او انتظامیه لپاره هم مشکلات زیات سي دی همیش دا غوښتنه کوي چې کچېره هم د حکومتونو ترمنځ یو څه اختلاف وي یا دغه راسي نو بارډر بندېدل چې دی هغه ضروري نه دی هغه د پاکستان د خواوي کا د افغانستان د خواوي وایي چې دی بارډر خلاص وساتي د خلکو تګ راتګ خلاص وي خو خپل مشکلات دی هغه دی
خبرو د لارې هوا اوس دا ترین سیب چې دا کومه د تشدد او د بدمنه پیښو شو چې نه عادي وګړي پکې وجل شو دا خو به غریبان خلکو د غزه مزدوران او عام اوسیدونکو شل پکې زخمیان هم شو دا کسان څوک دي د دې سپته ولګي د کنا او دویم خبر دا چې د دې سره د حکومت لخوا سمرسته کیږي د کورونو د دې کورونو سره کنا بس دې مړ شو خبره ختم شو
یقینا اوس په دې کې بنری صاحب زه د اوریدونکو لپاره یو 12 کلن ماشوم په دې کې مړ دی او د یو کور دوا ورونه چې کاروبار کوي هغه په دې کې وژل شوی دی او په چمن کې مطلب تاسو اندازه ولګوي چې په یو دغه شهر کې شاوخوا جنازه یا نه جنازي کیږي او بل بیا چې زخمیان یې هغه په سپټالو کې نو پراکورو باندې په دغه په بچانو په څنګه تیریږي مطلب نن پرون دا وخاور ته سپارلې دي نن خلک زموږ ته قبایلی ټولنه د خلک د ګور د خپاتا او ته دي دغه ته ورزي دغه لپاره دا لړۍ سلسله چې واغ نن روانه و او بل دا دی چې د دغه ډول پیښو څخه بیا په چمن کې نن هم چې ما خبرې وکړې نو په خلکو کې خفګان ډیر زیات و هغه هم دا وایي چې کوم اصله کارول سوی د هغه هم د نوله د وسله د چې کوم راغلی د نشت د چاودیدونکي مواد چې دي نو د هغه څخه نقصانونه خو ډیر سوي دي و کورو ته هم و دوکانو ته هم زیانونه اوښتي دي و بلډینګانو و ودانیو ته هم زیانونه اوښتي دي خو د حکومت لخوا چې دی همیش چې په دا ډول پیښو کې خلک وژل کیږي په بلوچستان کې نو دوی ځان ته یو قانون جوړ کړی دی چې که یو سپایي وژل کیږي نو هغه ته هم لس لک روپۍ دغه فیملی ته ورکوي او که چیرې اوس دا کسان مړي دي نو د دې لپاره به هم احتجاج یقیناً کیږي خلک به پر سړکانو راوځي نو بیا د بلوچستان حکومت چې دی هغه به بیا یو اعلان کوي چې موږ به ولې دلته بدقسمتي دا ده چې کوم خلک احتجاج نه کوي پر سړکانو نه راوځي تر هغه وخت پورې د دې چې کوم ستونزې وي مسلې وي حکومت یې نه واري.
صحیح ده ترین صاحب ډېر تفصیلي خبرې مرا سره وکړې او واقعي هغه خبرې مرا سره وکړې چې هغه زموږ په روزانه راپورونو کې نه کور کیږي ځکه چې د راپور لمن چې هغه ډېره محدود دی او ډېرې خبرې پکې نشي کېدی خو یقینا دی جنگ جګړې دی بدمنه او دی د لارو بندولو دواړو طرف ته چې کوم پښتانه قبایل ژوند تیری قبیلې ژوند تیری دغه ژوند او کاروبار او دغه ټولنیز چې کوم هلې ځلې دی هغه ډېرې غزمنې کړي. تاسو ډېره مننه چې تاسو وخت وستو ما سره د خپرونې کې شرکت وکړو. ډېره ډېره مننه کوم او د خپرونې په دې دویمه برخه کې به ما سره له کوټې نه د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنونکې او خبریال سید علي شاه صاحب راځي. اورنګزیب کاکړ چې دی دا مقامی خبریال دی سره به خبرې کوو او اسلم اچکزی د چمن اوسیدونکو دی او دغلته چې کوم د دوکاندارانو کاروباریانو اتحادیه ده داغي مشر دی نو مقامی کچه باندې په دغه سیمه کې سره واندی داغي نه بزان خبرو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو د سټوډیوز نه نیخ په نیغ اوره د کرخه په غاړه او مونږ باس کوو د پاکستان او افغانستان ترمنس چې کومې تجارتي لارې دي او بیا د چمن په پوله چې کما ورسته د بدمنه پیښه شوې ده چې په نتیجه کې نه کسان عادي وګړي وجل شوي دي او تر شلو پورې زخمیان دي. دغه په نتیجه کې د غلارم تړل شوی او د دغه لارې تړل کېدو د خلکو ژوند او مغز من کړ دي ګوچ د لارې اوس پرانستل شوی ده. خو دغه نروستو په دغه سیمه کې د امنیت وزه صدا او دغلتا د دغه ستونزو د هواري د پاره سچاري روان دي. دغه باندې با خبرې کو یو دماخلو د دې مين نروستو چې راشو نو مونږ با د سید علي شاه اورنګزیب کاکړ او اسلم اچکزي سره خبرې کو. مشال لیدو دغه او خبرونه اوره د کرخه په غاړه زمونږ دن موجوده د چمن په پوله باندې د بدمنه ورستې پیخه د غین ورستو د خلکو په ژوند ټولنه کاروبار دغه اثرات او تازه امنیتی و د صدا د بلوچستان په دغه سیمو کې ما سره د خبرونه په دې برخه کې د کوټینا د سیاسي او سیمه ایز چارو شنون کې نو موړي خبريال سید علي شاه صاحب برخه اخلي. شاجي سلامونه په خیر. ډیر مننه تاسو مصروفیت لره ما ته پته ده او موږ نه وخت راکه نو زه ډیر مشکور یم او وړومبۍ پوښتنه به همدغې تاسو خو تازه صورت حال نه خبر یې د تشدد پیښې شوي دي نه کسان مړه دي شل زخمیان دي لارې وتړل شي بیا پرانستل شي دې باندې ما نورو میلمنو سره هم خبرې وکړو خو دا پیښې ډیر تواتر سره کیږي بار بار کیږي او موږ دا هیله لرله چې د پاکستان او طالبانو د حکومت خو اړیکې ډیرې ښه دي دا کیسې به کمې شي بیا هم کمیږي نه ورځ تر ورځ سیوا کیږي نو ستاسو څه تجزیه ده دا څه روان دي کمزوری کم ځای کې دي؟
ما په فکر سره دا کمزوري د پولې و دراړو غاړو ته ده هم د پاکستان او هم د افغانستان او دا ډېره بدقسمتي ده چې دلته داسې یو بارډر میکانیزم نشته طریقه کار نشته اوس یو بارډر د ایران سره هم دی دا هغه بارډر تقریبا هرې درې میاشتې جوائنټ کاروباری خبر لیکن لبد برگ افغانستان و پاکستان پاکستانی خبری کری دی خدا چیزی طالبان فورسز عام خلکو باندې نشته دي عام خلکو ته ډیر زیات تاوانونه رسول دي او معصومه خلک چې دي هغه کې نشانه جوړ شوی دي دلته سیول اسپیټال کې راولې دي چمن کې وړې دي خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي تاسو دې د نشې په مخ کې دا خاصه فایرینګ وسو دا هغه په نتیجه کې یو اف سی سی کم سرتیر او هغه په کې ووجل شو او دا پاوډر دې د هفتې بزرو مستخدمو کده دې غاړي دي کده آ غاړي دي د ټول ژوند کې دې کې په اورس سره تړلې دي لیکن لپاره د بار مرغه داسې صورت حال دي موږ هم تاسو چې د طالبان د راتلو سبا کې د حالات برابر دي لیکن بارډر هغه بارډر دی صورت حال نه دی بدل شوی.
ها تاسو د ایران او پاکستان ترمنځ چې کوم د جاډر جاینټ بارډر کمیشن خبره وکړه او تاسو وایئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسې کمیشن نشته خو زما په خیال یو کمیټې خو موجوده ده چې هغه د دې پولو انتظام کوي نو دغه کمیټې کې څوک څوک دي او د دې غونډې کیږي که نه کیږي دا معاملې هلته ولې نه هوارېږي چې خلک په یو بل ډزې کوي دواړه ځواکونه؟
داسې یو لایجن کمیټې شته د سپین بوست د کندهار د چیرمن د دې د ډیپټي کمیشنر د افا چې کوم دی پر کمانډان لیول باندې خدای سي خبرې شته
جی
خو یو کبیله دا یو چې په وای د خلکو سره د اړیکې دي پرشتې دي تعلق سره زیات دي نو په کار دا دي دوالو حکومتونو ته چې د دې خلکو لپاره اسانتیاوي جوړ کړي مشکلات نه کی جوړ
خجی
د خلکو نقل او حرکت دي د خلکو بزنس دي د خلکو داسې ژوندونه سره تړلې دي اوس د بغیر په افغانستان کې کفاره ده چې نیمروز دي که هلمند دي که کابل دي که کندهار دي کندوری دي د ټول سینو ساتي کم مریضان نه جوړ خلګ
چې
افغانستان کې شفاخانې یا مکتبونه دا سلسله نشته دا ټول نه جوړ ک ناری نه دي ک دي ک ماشومان دي ک زړه هم دي دا ټول څه پچ شاته دا روټو چې دې بلې راځي لیکن نن پر هغه باندې هم لاري تل کیږي دا غوډه فارو مشکلات دي په کثر دا دي چې دا اخر چې کم ګمنټ یا طالبان دي هغه هم دې خبرې دې احساس اکبر دي چې دا څه څه په خپل سره او په پاکستان په سر دي پاکستان په اساس
ها
دا خل ایشوز باید چې حل کی
تاسو شدید دی ازغن تار خبر وکړه مونږ به د پاکستانی چارواکو نو ورده چې د ازغن تار مونږ زکه غزو چې دا د ترهګرې چې کم چپی دی دا ودریږي دا غ طرف نه ترهګر نه راوړي او بیا چې دینو دلته به مونږ دروازې جوړو دا هر څه چې دی دا به ریګولیټ کوو دی لبه یو قانون او نظام جوړو نو دی ازغن تار دا ستونزې د خلکو دواړه طرف ته یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې په کومولو کې سکردار دا کنه د ازغن تار سره د مسلې نورم پیچیده شو
تک ازغن تار وی او ک دیوال وی ک هر شی چې وی زما فکر سره د مسلې حل نه بولم چې کابل ګمنت د اسلام آباد څنګه کم ګمنت سي حکومتونه دي دا هغه ترمنځ مانګلې وی دا هغه ترمنځ یو څه تعلق وی هغه ترمنځ یو د بل سره څه په هن وی څه تعلقات وی په فکر سره دا مسلې چې دي په ازغن تار پر یو ځای خو به ته وتړي په دیوالو خو به په بل ځای وتړي د پاکستان ټول ساو چې رسېږي چې دي ټول چې کوم سره ټول هغه نو خپل څو ډول چې دا دي دا د رسېدو ټول دا د کول دا د خپل کار دي
جی
چې خبره دا چې د کابل او اسلام آباد چې کوم د مجلسي باید چې د اخترمند یو څه انډرسټینډینګ
ها اوس دا خو زه خبرې ما او تاسو هم خبرې شاجی چې ډېرې معاملی چې دي هغه یا د وفاقي حکومت په لاس کې دي او یا د امنیتي او استخباراتي ادارو په لاس کې دي خو چې بلوچستان کوم حکومت دی هغه حکومت چرته ولاړ دی دغه خپلو خلکو د چمن کلا عبدالله چې دا کم خلک دي د دې د ستونزې دي د دې پولې د وجې د دې بدامنۍ د وجې آیا بلوچستان حکومت صدا سے فعال کردار ادا کی کنا چدا مسئلے لگی را کمی کی خلق تل لگ ریلی پور کی لگا سانتیا ور کی
بلوچستان دا ایسا حکومت دی نو تل صدا چی یو جواب دے قابل احتساب او فنکشننگ گورنمنٹ دل صدا چی نسا دل تا خوب پنام چیف مستر دی لیکن دا آدھا نا خاص نئے کردار اختیار سا او نا دل سے کم صبحی وزیرانی دا آغو سا حیثیت سا
خجی
جواب نہ بولی کہ وزیران چیف منسٹر اور دے گورنمنٹ بولے آئینی تو معاملات کو ٹول بلوچستان حکومت پلاس نزدیکار سوکھ دے ایون فرنٹیئر کور امپلائمنٹ ہم بلوچستان منسٹر آئینی طاقت ہے لیکن دل سے گورنمنٹ کو پلام بھی خاص او میں خاص کردار کا ہم نے گورنمنٹ کم دی آغاز خلق کو چکر سمجھ دی دا هو احساس کوي نو زما فکر سره دا چې بنو ہے
ها صحیح ده
د مختار اعلی دی چیف منسٹر کم دی وزیر اعلی هغه صرف بیان نه اور کړی چې هغه بس خوشی وي او د دې چمن یا د بارډر چې کوم سوند دی هغه د پاره یو حل لار پیل کړی
زه ډیر مننه کوم سید علی شاه صاحب تاسو وخت وېستو موږ سره خبرې وکړې تاسو د وخت ډیر مننه ډیر شکریا ډیره مننه جی هم په دغه تناظر کې جی په دغه سیمه کې د امنیت د حال ځان خبرو چیرې د سکیورټي یا د امنیت وزه څنګه ده مطلب په پوله باندې خدا پیخي روان دي خداغي سره سره چې بیا په خیبر پښتونخوا کې او بیا د بلوچستان په ځینو سیمو کې د بدامنۍ پیخیم زیاتې شوې دي او وروسته د بدامنۍ پیخه چې دا غداده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځای مشر سردار اشرف کاکړ چې دی پلورلای کی وجل شوی دی په دغه اړه باندې ایوب ترین مونږ لا معلومات راکړي.
د بلوچستان قبایلی مشر او د پښتونخوا ملی او میګوند د صوبایي کمیټې غړی سردار اشرف خان کاکړ مړی به نن ور لورلای ته څیرمه په خپل اباګنی ایدره درګی کوتیزی کې وخاور ته وسپارل سي. څوک چې د دسمبر په 12مه نیټه په یاد کلی کې هغه وخت د نڅرګند وسلوال تن له لوري په ډزو ووژسو کله چې نوموړی د کور څخه د بازار په لور په موټر کې روان و. په پیښه کې د هغه ډرایور سخت ټپي شوی دی. وروسته وسلوال تن پر موټر سایکل په تیښته کې بریالی شوی دی. د سردار اشرف کاکړ د وژنې په اړه تیر شپه ناوخته د لورلای د پولیسو مشر اس پی آصف مسلوی لخوا مقدمه درج کړل شوې ده او د وسلوال کس د نیول لپاره هڅې ګړندې کړې دي. خو د وروستۍ اطلاعاتو له مخې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې پیش ذمېداري قبله کړې ده. سردار اشرف خان کاکړ د لورلای د کلي درګۍ کودیزی اوسېدونکی وي او په کال 1968 کې د سردار عبدالله خان په کور کې ژوندلی وو. نوموړي لومړی زده کړې د لورلای څخه او بیا یې بیا د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه کړې وه. سردار اشرف د سیاست پرانیست د سکول په زمانه کې د پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن څخه کړې وه او په کال 1992 کې د کاکړ جمهوري پارټي په نامه خپل سیاسي جماعت جوړ کړی. هغه په کال 2006 کې یاد جماعت په جمعیت العلماء اسلام کې ضم کړی او درې واړه د صوبایي اسمبلی په انتخاباتو کې د کاندید په توګه برخه اخیستې وه خو بریالی شوی نه و. نوموړی په کال 2013 کې جمعیت العلماء اسلام پرېښی او پښتونخوا ملی عوامي ګوند کې شامل شوی وو او تر دنګړې پورې خپل سیاست د پښتونخوا ملی عوامي ګوند د صوبایي کمیټې د غړي په توګه کاوی. سردار اشرف خان کاکړ د 55 کلو په عمر کې د دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. سردار اشرف خان کاکړ د وژنې په اړه مو د معلومات په خاطر کله چې د دسمبر په 12مه نیټه د هغه د اکا د زوی محمد داود سره تماس ونیوي نو هغه راته چې سردار اشرف خان د هیڅ شا سره څه شخړه یا بدی نه درلوده، ځکه چې هغه په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د ماربل فیکټری خلاصه کړې وه او زیاتره وخت به هلته د خپلو بچانو سره وسېدی او په روانه اونۍ کې لورلای ته راغلی او د کلي مشترکه مځکه یې په خلکو کې بیشلې وې او د دسمبر په 12مه نیټه دلته یوه قبایلي جرګه هم وکړه. بلبلو ته پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د سردار اشرف خان کاکړ پر وژنه باندې خواشنی څرګنده کړې ده. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ګوند صوبایي صدر عبدالقاهر خان ودان وویل چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو وروسته د بلوچستان قبایلي مشران او مخکښ کسان د یو پلان لاندې
تقریباً طالب مشران طالب په پاتا کې موشتل یو یو ټارګټ کېلن کې په کال کې زاش دغه اقدامات او چې دې په کال کې مخنیوي وشي او دا سخت یې کوي نو بیا څوک دا چې ضرورت ونه کړي.
کار خان غشتنه وکړه چې حکومت دې په پیښه کې تورن کسان سم د لاسونی سي او د لورلای په ګډون د صوبې په نورو برخو کې دي د امنیت د خوندي ساتل په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. کدا چې ونه سو نو د نوموړي په وینا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند به د احتجاج لاره خپل کړي. بلبل وته د لورلای د پولیسو مشر آصف مسلوی د منګل په ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې برای شپه هم پر بیلابیلو ځایو چاپې وهلې دي او د دې ترڅنګ د وسلوال کس د نیولو په خاطر د ترګری زد فورس یا سی ټی ڈی هم په حرکت کې راوستې ده.
زموږ خبریال یو ترینو چې د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې د امنیت تازه صورتحال په اړه باندې موږ لا حال راکوو. زموږ موضوع هم دغه د بلوچستان پښتون میشتو سیمې دي او بیا په پوله باندې چې کوم صورتحال دي دغه نن تاسو خبرو. دا وخت موږ سره اسلم اسکزی صاحب د ټلیفون په کرخه دی. دا دغه سیمې یو مقامي مشر دی او د کاروباری چې کوم مقامي اتحادیه ده د هغې مشري هم کوي. اسلم اسکزی صاحب تاسو ته ستړي مشوي په خیر.
جوړ په خیر غټول د مخه تا ته او ټول اوردون ته سلامونه وړاندې کوم.
او ډیر مننه کوم چې تاسو وخت وست مونږ سره خبرې کوي. تاسو خو په دغه ځای کې ژوند تیروي او مونږ د دې مسلې د بدمنې د دې مسلې په بیلابیلو اړخونو باندې خبرې وکړي. دا وروسته تازه پیښه چې شوې ده په چمن کې او دومره یو شمیر خلک پکې وژل شوي دي جوبل شوي دي، دا غي نو وروسته ستاسو غونډه کې خلک کاروباري خلک مقامی مشران څه محسوسوي او څه غواړي چې دا ستونزه هواره شي؟ د حکومت نم څه تمه ده، د طالبانو د حکومت نم څه تمه ده، څه ویل غواړي په دې باندې؟
ډېره مننه. لومړی خدا دې چې تقریبا په کال 2000 د 2 مارچ سره کم وخت چې کورونا رااله د چمن سره دی ټول پاکستانی حکومت بند کړ، بیا په هغه کې موږ احتجاج وکړ پر لټ مکشي نه وي، بیا موږ په هغه کې زموږ کسان شهیدان کړو، بیا دا غسونه سي دردانه ورځي پوری دلته حالات شدي په چمن سپین بولت په سره دی پوله باندې ډیر خراب ته ډیر کړتي چند دی او خلک ډیر د ډیر د بدامني او د بیروزګاری سره مخامخ شوی. دلته کا شاده کې ګدا دی کده هر یک دغه سره تعلق لري کا ترانسپورټر دی کاموش پزای جب کی وتوای لغړی مزرکار کدا د کتیجار د ټول متاثر سوی دی. دا 13 ورځ دا کوم پیش رااله دی نه دی پریشانی جوړه ک پدی کی وطن شهیدان سو بے گناہ شهیدان سو او تقریبا 25 نه زیات زخمیان سوی دی او لا ډیر کړه کی چند او زموږ کاروبار تباہ کړي دی او زموږ روزگار تباہ دی، امنیت تباہ دی، حکومت هیڅ نه کوي، حکومت صرف تماشا کوي.
دغه د کوم مقامی انتظامی چارواکی دی، ډیپټی کمشنر دی، د پولیسو مشر دی، د اف سی مشر دی، د فوز چې کومې اداري د غیب مشران دی، نو تاسو وخت په وخت احتجاجونه کوي، د خلکو سره کینې پاسیم، دوی څه یقین دهانی درکړي ده، دوی څه اقدامات کوي د حالاتو د خکولو لپاره؟
دا یاد ټول کسان چې تا یاد کو دا ټول مونږ ته دروغ د دروغو د وعده را کوي مشته درو سو پوری چکه می واده ز ما سره کړی زکه چې په واخ کې زه د آل پارټي تاجر لغړی ایتیا د کنوینر ولما چې دا ټول واده ز ما په موجدګی کې سوي دي. زمو سره عسکري کې د تم کړی دی او د بلوچستان صوبای حکومت تم کړی دی، اف سی آرمی ټول را سره کړی دی، خو درو سو پوری یو وادم وفا کړی نه ده زکه چې دا الله درو سو پر کړ کې چن روان دی. او دا وسم وایم بیا می ویل دي کچیر د حالات د حکومت پاکستان ښه نظر نه وګوري او واقعي وعده چې موږ سره کړی هغه ته د پای ټکی کې نه دی، درغه ساته پر امن امان او په دې علاقې کې خوشحالي راتلل یو ډېر ګران کار دی. او یو خبره به زبل یاد کم د دې چې دا کم یا تاسو افسران یا کرنل دی ک اف سی والا دی ک ډیپټی کمشنر دی، دا خو راځي دا خو نوکران دی، دا خپل نوکری پرد پر کی پاره کم چې پر کی خو پر کی ولار سي، لیکن موږ او مسائل او مشکلات برته د تصرف پاتې یو. خو د دې لوی وجه دا ده چې پر موږ په منځ کې ډېر غټه بے اتفاقی روانه ده، د دې لوی اعلی عمل هم دغه دی.
ها اوس خبره داسې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي پرون پارلیمان ته چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترې د سپین بولدک چمن د نښتې له امله بخښنه غوښتې ده. دوی ویلي دي چې دا کار په غلط فهمۍ کې شوی دی او د ستونزه هواره شوه، هغې زمونږ معافي غوښتې ده او دی راته یقین دهاني راکړې ده چې بیا به داسې پېښې نه تکرارېږي. د دې نه مخکې هم داسې پېښې شوې دي. د خواجه محمد آصف په دې بیان باندې سوې او څومره باوري چې داسې پېښې به نور نه تکرارېږي بلکې حالات بسامي
هم بنره زه دا اندایو تزاد خبره ده. د پاکستان وزارت دفاع کوم وزیر خواجه آصف او پرون بیان جاری شوی دی، تاسو کتلی سه په سوشل میډیا خبر رسنه کې جاری شوی دی. د کندار ادرس او دوه کلی اردو کوم هغه چکړه دی، هغه دا ویل دی چې دا پېښه کې موږ هیڅ قسم لاس نه لرو. دلته خو تزاد دغه روان دی چې دا پېښه چا کړې ده، سوالونه خو دغه راپاره دي دی چې په دې کې دا څنګه واقع وسول او کدا واقع څه ویل. هغه د چمن د شهر څخه تقریبا د آبادی څخه 12 کیلومتر لري د شرو وب علاقې ده، دا حالت تر تاریخواله د پاکستانی چارواکو او د طالبان درمن راغله دي، لیکن دلته بیا په شهر کې د توغندي چار او توغندوي سوالونه خو دا پیدا کیږي. دا خو د ایس بی آر د پوج کم شوبه تعلقات هم چې موږ ورته وایي ایس بی آر هم دغه د دې مزمت غندنه کړې ده، خواجه آصف هم کړې ده، هغه د پاکستان وزیر اعظم هم کړې ده، هر چا کړې ده. خو موږ دا سوال کوو، موږ دا پوښتنه کوو، موږ دا باس خاص کول غواړو چې دا پېښه څه وکړه. طالبان کول اردو 302 وای چې مانه د کړه خواجه آصف وای چې دا هغه بخنه غوښه ده، دا بخنه د رسمي تور راوړي د رسنۍ په مخ دی راوړي.
دا کوم منس کې چې کوم خلک وجل شو، دا خو د غزې اوسیدونکو خلکو دا پښتنه ما د بل ملمنه موکړه، د دې وجل شو خلق سرا ددی جو بل شو خلق سرا ددی زپل شو خلق سرا سم رست کی یعنی ددی خو کورنې کندم شوی دی ته غمم په ور پغاړه شو او دغه خلق چې کم روزگار کو دغه دم به برخې شو نو ددی سی خلق سرا به سم رست کیږي کنه کی
د دې چې تیر وری چې ما یاد کی چې کم وخت په کال 2000 یو دیشم جولای کې کوم واقع وسوله او په هغه کې بیا موږ احتجاج وکړ هغه موږ کوم شهیدان چې ولو او زخمیان چې دغه لپاره مختلف کوشش وکړي او د صوبایي حکومت له موږ دغه نه یو کول نه ویا لکه په وخت له هغه د ټول شهیدانو ته اعتماد مرکه او زخمیان ته ورکړي لیکن دا اوس اوس په پاکستان حکومت دروسته څنګه دی ویلي چې موږ څو کورنۍ ته څو ورکو یا نور کوی کینن د داخله چې ډیر پریشان اوس په دې کې مزدورکار خلک ستا کاروباریان خلک ستا غمړ سوي دي زخمیان سوي دي بیا زابل روزوارلم کوټی ته د کوټی ډراما سنټر چې دی دغه زخمیان د ډېر سخت مشکل سره وولو یعنی عام خاص کم زخمی شرازی هغه ته کوم علاج ورکول او دغه تم هغه علاج ورکړ لیکن دای څه دی چې بالکل یعنی زموږ سره دای څه یو سلوک اوس روان دی د ایوانانو په شان روان دی
ما کوشش وکړ چې بلوچستان کې د زونو چارواکو سره خبرې وکړم خو بریالي نشو ما ته دغه ته یو مقامی مشر جون کې دغه ته کور دی دغه ته کاروبار کې د نور خلکو نه به موري ستا بخپلم پوي په دغه مسله باندې ستا په نس باندې دوړ حکومتونو له سپه کار دي چې د دې قسمه پیخو مخنیوي وشي او امن راشي او د خلک خپل کاروبارونه په مخ یوسي
د دې چې اوس په کار خو داتې دوړ حکومتونه خو اوس موږ به دا وای چې آی هغه حکومت قسم حکومت بولي خو لیکن دا اول د واره د زړه کم پیښو مخنیوي لپاره د دغه لومړی د دغه پیښه تحقیقات وسی د دې حقایق په منظر عام باندې راول سی دویم په پاکستان کې د افغانستان سفارت او کنسولیټ جنرالان د لناستي د دې سره د دنیا په شان کوم سفارتي تعلقات کې تعلقات وي اگر کم د دې سره تعلقات وسی او بل خبره چې الته چیز موږ کمی جوړي روغ کیږي د بارډر په متعلق لکه په خواشي کې دي په شان نن سبا چې دي اغز موږ کسان زموږ د خلک چې دي هغه د مذاکرات نه لري کړی دي او موږ په دا نه خبروي چې دا خبرې څوک کوي د فیصلې څوک کوي د جرګې څوک کوي خو لیکن دا زه وایم کدا رقم دا خبرې پټ وساتل سي دا مسله به حل نه سي در څو پرې چې موږ د کچې د پیشي مالکانو د دې وطن مالکانو د دې خبرو مالکانو در څو پرې چې ته اصل مالک وشي ته اچینه دغه هغه نه پښتنه نه کوي درغه ساتو پرې حقایق منظر عام ته ناراضي او وطن په خوشاله او سوګاله جوړېدل کېدل نه سي
ډېر مننه کوم اسلم خان صاحب تاسو وخت وېستو موږ سره خبرې وکړې تاسو ډېر ډېر مننه
مننه تا او د ټول
اوریدونکو ډیر مننه زه خپل ټول قدرمند ملمنو ایوب ترین صاحب داروخان سکزی صاحب سید علی شاه صاحب او اسلم خان سکزی صاحب مننه کوم تاسو د ټول اوریدونکو ډیر ډیر مننه کوم هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسئ